احساس چې دغه شیطان تعالی ده.
مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نسته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اوروو.
ته پوهیږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت داریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخه وکړه او د تیرې سهشنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیه مشاعرو کې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په درویشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دوو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګري تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیرونه د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندواڼې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کیده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت یې هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقی د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقی د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اورېدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
الجرس مزامير الشيطان احساس چه داد شیطان تالی ده. نو چون که زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، یو اسلامی جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي. د دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلب ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولې ده. جواد وایي د پلار دا سندره له نورو هغه ډیره خوخه ده او له پلار یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندرې دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لورې د پلار د وزر کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایې.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابی استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابی د وزلو ادعا ردوي.
دا حاشیه خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړي په جرم څوک وژلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي، او دا جزئیات له واقعیت لرې دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
ادعاګانې موجودې دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اورېدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحیدالله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلي اوسیدونکی و، او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی وه چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لورې هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اوري. د وحیدالله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت، او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحیدالله په ډازو وزني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو. یو بل زوی مې هم هغوی یې په خپلو سترګو لیدلی وو.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دایدا هم ردوی او وایي چې طالبانو د موسیقي د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقي ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود، او د موسیقي د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقي د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته، او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقي او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقي په اډانه کې به د موسیقي د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شنکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
قربان از هیچ مشکل نجات چه هیڅ ستونزه او کومه خبره نه وه، فقط هم غوښتل چې په خپله خوښه د مبارکۍ پیغام ووایو. موږ ته هیڅ ستونزه یا کومه خبره یا جنجال نه دی پېښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې وه چې پکې ویل سوي وه چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو له راتګ وروسته راستون سه، د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده، په تخار ولایت کې د طالبانو له راتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي وه په نسبتا چیچ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که حتی هم در دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ در اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدون کو خلکو ته لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقۍ غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي، د اعتراض په دود د چادرې په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پېژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې، طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، تیره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ونمانځل شوه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک نمانځل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کیدای شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه، بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه دا چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شو راته یاد، چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرخې کرخې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه، تیروم په زمزمه د یلدا شپه. سرم غواری شم سندرو که فنا، سرم غواری شم سندرو که فنا، عجیبا شاعرانه دیل داشبا، لکز ما زلف اگده دیل داشبا، لند دا چه اگده دیل داشبا، سب تیر اکرم رانه دیل داشبا، سب غیق اکرم ویده دیل داشبا.
گوته می بسمله ده غزل رباب ته جوړی وی، گوته می بسمله ده غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمیش وی ملایی لکار ویستم. مولوی محمد علیم بسمل که ده جوان دی ربر خواب مدرسو که تیره کرده، خو گوته ده غزل رباب ته جوړی دی، پا هم دی خاطر نغمی ده و ریدون کو پزده خی لگی. د بسمل د شعر و ځانګړنه دا ده چې خپلې خبرې کوي او شعر د خپل چاپیریال له رنګونو متاثر دی. موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلیږي.
کومه تیاره مې چې په کار وه نو هغه تېره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زه چه ترسو پری خبری دمانو نشه تیره و او من تر یو خکلی پخنداسو خو ما سختو جرد، ما تر یو خکلی پخنداسو خو ما دیر وزرل پده افسوس چه می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان، چیر تا داستا خمار استرگ چیر تا من غریبان، بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو، دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو، پا دی غلار استا دی حسن قافل تیره و.
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلت یه چه ده؟
ولی نو زو خود سی وایم اسی که دیسی شایری می دی پخواب پا نسبت دیره سوی، خو آقا یا شیر ده نپویگم چه ویلی وی منگه پا کال که یا غزل ولی که یاران پا دیکی هم نخری رو باسی نا دی نخرگر و دی نقادان در داره هم نسخ پرا ولی او بل زخ پل پا دی اندیم کنه سی خوش شایران زخ تا دیر دی ده چه خشیر ولی کم بیایم نخ پرا و مزر دی دیر خشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری سی مثلا نوستایل سی خشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائم سی دی هر چه خواخ نی او کچیر ده سی شیر دی ما پا وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازه پا ده سی شیرونو بانده بخی وقت نخراب و مسی اغا هر سوک لیکلی سی بس دامی ده زان سر اول ورزی مسی کل ده شعری میدان تر اغلی ما او سرال دیسی مثلا زه په خانقاه کې زیږیدلی یم، په مدرسه کې مدرس یم، د یوې مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چلې مې لږه ولیدې صوفیانو سره مې مخ ته کړې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې وورځي سې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه په کار ده دما په اند. نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په ځوان شریکي هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي سې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي، د دا ښېګڼې ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لار تعقیب کړي. او بله خبره دا ده کنه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ځوان سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعارې دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې تو خده دی عقبه، دا یو شعر ده، زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و د پاکستان کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه ورځن کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس هم ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، سې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما سې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې د ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما سې حالاتو ته وکتل. دا وطن ده، سې یو وطن ده، سې دلته څوک د چا ملات سې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغې باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره ده چې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستی، دا ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه، چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او فلانی ښه شعر وایي. نو دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم. بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر دې ما وکړه نه په دې موضوع کې هم، چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په اند تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات ستا چې هغه اوس معنوس شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، بیا ودې همداسې ملان په کې نن سوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پی مخی خودی هر کلا او تل راسی. او خدایا جنت که هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت که هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسی. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسی. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندې کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
رجنیش چندرا موهنجن چې د اوشو په نوم مشهور دی، هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل انسان باطني سکون ومومي، او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و، خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی، چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
زلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه راته وایي، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړو چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده من وي سودمن وي ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه یې په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل ومې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې دپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی د دې کتاب محتوا څه وایي؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او معنوي ارامتیا لپاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي، چې دا خپله د اوشو ژوندلیک د خپله تجربه ده. لکه څنګه چې پوهیږو دا خپل یو فیلسوف و، په هند کې فلسفه ولوستله، همالته په خپل پوهنتونونو کې درس هم ورکولو، خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د امله دی تبعید شو امریکا ته. د دو کتاب موضوعات هم همدغه دي چې څنګه وکولی شو په خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولی شو چې خپل ذهن کله چې نارامه وي آرامی کو بعضی تخنیکونه دیده هم دغه لپاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټه وردی.
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلی څو؟
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. اوشو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي. تاسو خپل هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چاته یې نه وړاندیز نه کوي، د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. مو خپله هم کله مې چې لومړی لیده د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅېږي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي. یعنې سترګې پټې کړو، هېڅ د هېڅ په اړه فکر ونه کړو، که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغو حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو، لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو، چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر. همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادوو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي. لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته.
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجوده لرې کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغسې یو څوک شي چې هغه دننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او دی یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه؟
سمه ده، دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک په سترګو هم نه ویني، څلور کاله باد یو په یو قد وباسي تر څلېرویشت یا پنځه ویشت مترو پورې رسېږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هېڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کېږي. فقط داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو، فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې. وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي. که هر څومره ستونزه در باندې راشي ته به داسې فکر کوې چې هېڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لرې.
فکر کوي دغسې یو سوچ چې ستونزې شته دي خو موږ یې هېڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کېږي. که په وړاندې بې پروایي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته؟
نه، داسې نه کېږي چې ستونزې د مکمل د پامه وغورځوې، شاته یې وغورځوې. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کېږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هېرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي، الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب دی، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس راوژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم موثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي ژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید او کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیله یې دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یوه ډیپرس انسان لپاره کوم دي
یعنې په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي موږ مخکې هم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهاره به همهغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزه مو لوستلی وي ښاغلي فرید بزګر هم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هېواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیدې غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهم علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر هغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کړي کنه
ولې نه کېدای شي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري که زه اوس په دو بسته کتابخانه کې د زرهاو نه ډېر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کړم ماته یې ګټه څه شوه هېڅ کتاب ولوله مفید نقاط ترېنه واخله او ګټه ترېنه واخله په ځان یې عملي که هغه وخت کېدای شو چې ګټه یې ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به هم ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو اوشو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي راژباړلي کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفادې وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو دې موضوع نه نو څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړئ
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د ما د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي شل ترجمه کوي او یو ولیکي یعنې دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې د موږ د ټولنې درد ور درمان کړي خو دغه کتاب ته مې چې ورفکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو تکلم لرم انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري د هغو ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي د پوهې په لټه کې دي دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم
ډېره زیاته مننه
هیله کوم
آزادی رادیوی مجله پا پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د ازادي رډوی مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
سن ویلے ویلے پس نرو گاڑی شپیلا یے مخرب